د ماسپخین دو بجې دی د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خپرونې سره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې وایي چې افغان ولسمشر نن د افغانستان د ځوانانو په جوړ شوې غونډه کې ویل چې سکال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. نور مهم رپورټونه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې لیک په اړه خبرې کړې. د لیبیا یاغیانو د معمر قذافي ملاتړو ځواکونو د مرکز ترابلس په ختیځ کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې جګړې ترسره کړې دي. خو له هر څه نه مخکې د افغانستان خبرونه چې ماریا صدیقی اوروي.
د کابل ښار په مرکزی برخه کې څو شیبې مخکې د ډزو غږونه واورېدل شول. د افغان ځواکونو د ستونزو د څرنې د څرلو دوه ورځنی کنفرانس نن د افغان ولسمشر او د کابینې د یو شمېر جګپوړو غړو په حضور کې پرانیستل شو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنی شوی دی. پوره خبر نه لمړی هم یو خبر چې د څو شیبو کې موږ ته ورسید. څو شیبې مخکې د کابل ښار په مرکزی برخه کې د ډزو غږونه واورېدل شول او همدارس د چاودنو غږونه واورېدل شول، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه به په روانه خبرونه کې بشپړ معلومات وړاندې شي. د افغان ځوانانو د ستونزو د څېړلو دوه ورځنی کنفرانس نن د افغان ولسمشر او د کابینې د یو شمېر جګپوړو غړو په حضور کې پرانیستل شو. افغان ولسمشر غونډې ته په خپله وینا کې د هیواد د روانې وضع په اړه خبرې وکړې او د غونډې ګډونوالو ته یې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې وویل چې تمه ده تر راتلونکو لسو ورځو پورې د امریکا یو پلاوی کابل ته راشي او د دغه تړون په اړه نورې خبرې هم وشي. په دغه کنفرانس کې به د افغان ځوانانو په ستونزو هر اړخیزه بحثونه وشي او د حل لارې به ورته وموندل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنی شوی دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره د دغه بهیر د ټکنی کېدو لامل په دغه هیواد کې ناامني او بیکاري ګڼي. د دې ادارې ویان نادر فرهاد وایي
مونږ دولت سره یو ځای نور مؤسسات سره یو ځای پیشنهاد هم کړی دا نور مؤسسات سره یو ځای کار کوي چې تر څو د زمينه مساعده شي او کدا ال ونه شي یو لارې چارې پیدا ونه شي نو خامخا فلان ځنه خو خی چې بیرته خپل وطن ته راستنه شي چې ځکه چې دلته کار د خلکو مساعد کیږي نه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 1,000,000 کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې تر 2012 میلادي کال پورې د اوسېدنې قانوني اسناد لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالخالق خیرخوا تېره شپه په داسې حال کې چې له کابله د ننګرهار پر لور روان و دی کیس په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل وایي چې له ده سره د کورنۍ درې نور غړي هم لادرکه دي. د نوموړي په وینا لادرکه شویو کسانو د برخلیک د معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. او ایساف ځواکونه وایي چې تېره ورځ یې د لوګر ولایت په چرخ ولسوالۍ کې د طالبان یو قمندان له یوه بل ملګري سره یې وژلی دی. په کابل کې د ایساف ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه قمندان خلیل نومېده او د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. په اعلامیه کې که څه هم د دې حملې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو راغلي چې وژل شوی قمندان له طالبانو او حقاني ډلې سره اړیکې درلودې او د افغان او بهرنیو ځواکونو په خلاف فعالیتونو کې ښکېل و. دا و کورنی خبرنه بهرنی خبرنه جنقال کو زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه احتمالي پریکړه لیک په اړه خبرې وکړې چې د سوریې لخوا د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو ځپل پکې غندل کیږي. چین او روسیا د سوریې په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک په مفکورې نه دی خوښ او د هغه پریکړه لیک د مسودې په بحثونو کې زیاته ونډه نه ده اخیستې چې په سوریې کې د مظاهره کوونکو وینې تویدل پکې غندل شوي. د بشري حقونو فعالان وایي سوریې ځواکونو د جمعې په ورځ 19 تنه مظاهره کوونکي ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط په نننۍ ګڼه کې په یوې مقالې کې لیکلي د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لخوا د مخالفانو ټکول به په سوریې کې د بدلونونو لپاره تحرک بند نه کړي. د کلینټن دا مقاله چې له انګلیسي ژبې څخه عربي ژبې ته ژباړل شوې سرلیک یې په سوری کې په شاتګ نشته. په مقاله کې ویل شوي دا بیخي څرګنده ده چې روان وحشت او ظلم به جمهور رئیس بشار الاسد ته فرصت ورکړي چې په سوری کې روان بدلونونه وځنډوي خو په شا یې نشي تمبولی. هیلری کلینټن په شرق الاسد ورځپاڼه کې چې په لندن کې خبرېږي لیکلي د بشار الاسد اعمالو د ده د بدلون غوښتنې ادعاوې په اوبو لاهو کړې. کلینټن په مقاله کې بشار الاسد غندلی او وایي د ایران په څیر د اختناق پالیسي پر مخ وړي. ویل کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دفاع او عدلي وزارت د جګپوړو وکیلانو د هغې قانوني مشورې خیال نه دی ساتلی چې وایي جمهور رئیس قانوني صلاحیت لري چې د کانګرس له تصویب پرته په لیبیا باندې هوایي بمباریو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي د امریکا د دفاع او عدلي وزارتونو وکیلان وایي په لیبیا باندې د امریکا هوایي بمباریو چې د ناتو تر قوماندې لاندې ترسره کیږي د دښمنۍ عملیات دي. له همدې امله و چې جمهور رئیس اوباما د مې په شلمه له دې عملیاتو څخه په شا شو او د جګړې د صلاحیتونو د لایحې پر اساس یې د کانګرس ملاتړ ترلاسه نه کړ. د لیبیا یاغیانو د معمر القذافي ملاتړو ځواکونو د مرکز ترابلس په ختیځ کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې جګړې کړي. راپورونه وایي دواړو خواوو د ترابلس په 160 کیلومترۍ کې زلیتان خارګوټي کې د درندو وسلو او توپونو ډزې کړې دي. ناتو ځواکونو د جمعې په ورځ په ترابلس کې په هدفونو بمباریو وکړې او له شپږو ځایونو څخه لوګي پورته کېدل. د ترابلس پر لور د یاغیانو حرکت ورو شوی. ناتو ځواکونه له څو اونیو راهیسې د قذافي په استوګنځای او نورو هدفونو حملې کوي خو بیا هم د نوموړي 40 کلن واکمني نه ده ړنګه شوې. د مراکش پاچا محمد شپږم په اساسي قانون کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل او وایي د شمالي افریقا د دغه هیواد سلطنتي نظام به مشروطه شاهي وي. د مراکش پاچا د جمعې په شپه ملت ته په وینا کې وویل په اساسي قانون کې دا بدلونونه د مراکش د خلکو د هیلو په ځواب کې چې په هیواد کې زیاتې ډیموکراسۍ او غښتلي پارلماني سیستم ته لیواله دي رامنځته شوي دي. په اساسي قانون کې په تعدیلونو به د جولای په لومړۍ نیټې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. پاچا محمد په دې اړه وویل
وستجدني شابي الوفي في طليعة العاملين على التفعيل.
زما وفادار خلکو زبا لمړی قسم چې د تعدیل شوی اساسي قانون د عملي کولو لپاره به کار کوم. دا قانون به په هیواد کې د یو مشروطه ډیموکراتیک پارلماني نظام لرونکي شاهي نظام اساسات څنګوي او د جولای په لومړۍ نیټې به په ملي ټول پوښتنه کې ورباندې رای ورکول شي. پاچا به د هیواد د پوځ اعلی قمندان او د امنیتي پالیسۍ د شورا مشر وي چې دا دواړه د قدرت ساتلو مهمې څوکۍ دي. د مراکش پاچا وروسته د هغې په اساسي قانون کې د تعدیل امر ورکړ چې د تېرې فبروري میاشت کې خلکو په هیواد کې د بدلونونو لپاره مظاهرې وکړي. د فبروري د شلمې غورځنګ په نامه د مراکش ډیموکراسۍ پلو فعالانو په اساسي قانون کې دا بدلونونه رد کړي او وایي دا بدلونونه تزئیني دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان د ځوانانو په جوړ شوی ورځنۍ غونډه کې وینا کوله. ویل چې سږ کال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. دغه راز له امنیت شورا له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د ایسته کولو په مسأله کې د ځنډ په اړه یوه مرکه هم اورېدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز اورئ چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي ډېر ژر به له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه اعلان شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د سولې د احتمالاتو په اړه درته مفصل ریپورت لرو او تاندې څنګه ونیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې مهیر وای. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له دې نه مخکې چې د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه درته رپورټ وړاندې کړو همدا شپه کابل ته ځو. د ازادي راډیو خبریال حمید مومن را سره ټلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب ستړی مشي او داسې رپورټونه دي چې په کابل ښار کې ډزې اورېدل شوي دي، په دې اړه معلومات ستاسو دي؟
مننه مرتب لمړی تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو د سلامونو وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بل تقریبا شیبه مخکې د کابل ښار په مرکزی سیمه کې چې منډوی دا او په لږ عمومي په دغه سیمو کې د ډزې اوریدل شوې او چاودنه شوې ده تر کومه پورې چې آیني شاهدانو موږ سره خبرې کړې ده وویل چې یو شمېر وسلوال طالبان چې په وسلو او په ځان وژونکو واسکټونو باندې سنبال دي دوی په لومړی امنیتي حوزې باندې حمله کړې ده موږ له ډېر زیاته هڅه وکړه چې امنیتي چارواکو سره تماس ونیسو متاسفانه د دوی په موندلو کې موږ پاتې راغلو خو په سیمه کې چې کوم خلک موجود دي دوی د ټلیفوني تماسونو له لارې ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا اوس ډزې پای ته رسېدلې یوازې یوه چاودنه شوې وه او تقریبا د حمله هدف هم تر ډېره پورې لومړی امنیتي حوزه وه د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د عایشی دورانی لیسه چې د نجونو لیسه ده او د دغه حوزې په خوا کې پرته ده هلته هم وسلوال ننوتې خو دغه سیمه اوس په بشپړه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوې ده او داسې اندازه نه لګېږي چې نښته په کوم ځای کې روانه ده او په څومره شمېر کې وسلوال ننوتې دي له بل لوري تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو هم کومه تبصره نه ده کړې چې دوی کسانو په ښار کې دننه په کومه سیمه حمله کړې ده که څنګه امنیتي ځواکونو سره زموږ د تماس د نیولو هڅې روانې دي که دې لخوا کوم معلومات موږ ترلاسه کړل نو انشاءالله اوریدونکو سره به شریک کړو
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حمید مومندو چې په کابل ښار کې د ډزو او دغلته د شوې امنیتي پیښې په اړه معلومات راکول په دې اړه درته د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې مفصل او رښتینی معلومات درکو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
افغان ولسمشر حامد کرزی چې نن د افغانستان د ځوانانو په جوړ شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وینا کوله یو ځل بیا سکل د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وبله ښاغلي کرزی ویل چې دوی په دې کال کې غواړي طالبانو سره د سولې خبرې امریکا ته د پوځي اډو ورکول او افغان ځواکونو ته په بریا سره د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ په بریا پیل کړي نوموړي همداراز ویل چې نړیوال قوتونه په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي دي زکیه قیاسی له نور تفصیل سره
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د بوند وهم کانفرنس جوړ شي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کچېرې په دې کانفرنس کې د افغانانو د استازیتوب مسأله افغان دولت ته ونسپارل شي نو دوی به په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړي افغان ولسمشر حامد کرزی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ځوانانو د ستونزو د هوارولو دوه ورځې جوړ شوی غونډې ته وینا کوله ویل چې باید د بوند په دوهم کانفرنس کې د افغانانو غږ واحد او د افغان حکومت په استازیتوب اجګ شي نوموړي د بوند تر کانفرنس ته په اشاره ویل چې په هغه کانفرنس د افغانانو غږ ټیټ و داسې ګنګوسې موجودې دي چې شاید په دې کنفرانس کې د افغانانو رول بیا هم په دوه برخو وویشل شي خو ښاغلی کرزی ګواښ کوي او وایي که چیرې په دې کنفرانس کې د افغانانو غږ په دوه برخو وویشل شي نو افغان حکومت به په دې کنفرانس کې له ګډون څخه ډډه وکړي
د ټولو په شکل ناست ولته د دې پلا په افغانستان هرته د افغانستان د دولت په توګه ناست او په خدای غوښتي و او د همسایګانو سره او د طالبانو او د مخالفینو سره خبره هلته ورسول چې دوی هم راشي نو دوی دې د افغانستان په جامه کې کښېني نه د پردو په جامه کې یا به واحد افغانستان هلته ناست وي یا به موږ په دې کنفرانسو کې شرکت وکړو
ښاغلی کرزی همدارس په افغانستان کې د سولې هڅو ته په اشاره وویل چې دوی غواړي دغه هڅې لا ګړندۍ کړي نوموړي وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره د امریکا په مشرۍ تماسونه ټینګ شوي او ټاکل شوي چې له پاکستان سره هم د سولې د خبرو اترو په اړه د سولې د ګډ کمیسیون پایلې هم په راتلونکي یوه میاشت کې روښانه شي نوموړي د افغانستان لپاره سح کال برخلیک ټاکونکی کال وبله او ویل غواړي په دې کال کې امریکایي ځواکونو ته د پوځي اډو پور کولو او افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت سپارلو سره جوخت د سولې بهیر
په دې کال کې له هغو طالبانو سره چې د افغانستان اساسي قانون مني او د افغانستان او افغانانو پرمختګ مني د سولې خبرې اترې پیل شوې دي همداشان بهرني قوتونه په ځانګړې توګه امریکا دا مذاکرات خپل پر مخ وړي
قوتای خارجي بخصوص امریکا د مذاکرات خورشم پیش میبره
په افغانستان کې داسې مهال طالبانو سره د سولې په خبرو اترو زور اچول شوی چې اوس اوس ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په تور لیست کې وسلوال طالبان او القاعده شبکه جدا کړي. افغان دولت او د سولې عالي شورا چې د سولې چارې مخ ته وړي، د دې پروسې د تحقق لپاره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو شمېر طالب مشرانو نومونه ورکړي څو د دې شورا له تور لیست څخه یې وباسي، چې په دې چارې هم د ملګرو ملتونو لخوا کار روان دی. خو وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې له حکومت سره د سولې هر ډول خبرې اترې ردوي او په خپل جګړه ایز رول ټینګار کوي.
افغان حکومت په امنیت شورا کې له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو د وستلو لپاره رامنځته شوی ځنډ تخنیکي ستونزه بولي او هیله څرګندوي چې د راتلونکي میاشتې تر نیمای پورې به په دې اړه مثبت ګام پورته شي. د امنیت شورا د افغان دولت په غوښتنه د القاعده او طالبانو تور لیستونه سره جلا کړل او د یو منل چې له دواړو سره به جلا جلا چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې دا اقدام به افغان دولت ته د پخلاین په برخه کې لازمي اسانتیا برابر کړي. ل جان موسازی سره د امریکا په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حمید مومن کړی دی.
موسازی صاحب محترم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا بل اخره پرون د پریکړه وکړه چې د طالبانو او القاعده سره به جلا جلا چلند وشي او د دې تور لیستونه هم سره جلا کړل. تر ډیره پورې ویل کیږي چې دا کار د افغانستان د دولت په غوښتنه شوی دی. نو اوس چې دا کار شوی دی، کته سودا وایي چې په خپل د امنیت شورا د اقدام به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو سره سره ډول مرسته وکړي.
پاول پرون کې د افغانستان حکومت د دې مثبت تصمیم هرکلی کوي او دغه تصمیم نو پاول قدم کې هغه لازم وضاحت او شفافیت رامنځته کوي چې یو په اساس باندې د افغانستان حکومت کولای شي په راتلونکي کې د نورو کسانو کشې ته لازم وګڼل شي او د افغانستان حکومت تصمیم ونیسي د هغو د نومونو د ویستلو غوښتنه هم د پخوا په کچه باندې په اسانه توګه باندې ملګرو ملتونو نه ترسره شي. د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت همداراز البته د دې ته د مثبت اقدام په سترګه باندې ګوري، ځکه چې هغو شرایطو او معیارونو په اساس باندې چې ملګرو ملتو د افغانستان حکومت ته تعین کړي وو په مجموع کې موجود دي. د تغییراتو د لسو نومونو د وتلو لپاره زمونږ تمه او زمونږ هیله دا ده چې دغه کسان چې نومونه یې د لیست نه ویستل کېږي، دوی به وکولی شي د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې د عملي کولو په لاره کې مثبت او عملي ګامونه پورته کړي. هغه معطلي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د شخصو نومونو د ویستلو په هکله باندې اعلان کړې ده، هغه یوه تخنیکي موضوع ده او پلان دا ده چې د راتلونکي میلادي میاشتې یا جولای تر نیمایي پورې دغه نومونه اعلان شي او زموږ هیله دا ده چې تصمیم به د ملګرو ملتو د شورا د همدغې مربوطه کمیټې مثبت تصمیم وي.
مننه موسازی، تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه چې البته دا کار ځنډ ول شوې ده، تقریبا د جولای تر نیمایي پورې به دا کار بشپړ شي. د پریکړه روس له حق شو چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د امنیت شورا نو غوښتل چې باید په دې برخه کې په ډېر دقت سره عمل وکړي او هر دوسیه باید په جلا جلا توګه وسړل شي. آیا فکر نه کوي چې امنیت شورا د پریکړه د روسیې د غوښتنې سره تړاو لري؟
البته لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، دا یو تخنیکي موضوع ده. د افغانستان حکومت د غوښتنې سره چې دغه لیست باید خوښ یو لیست و، دا باید دوه لیستونه شي او همداراز د هغه لیست نه چې په کې د افغانانو نومونه دي، یو شمېر کسان د افغانستان حکومت په غوښتنې په اساس باندې وویستل شي. د دې سره کوم په اصولو کې کوم بنسټیز مخالفت هېڅ هم نه ده کړی، هغه معطلي هم چې راغلی ده د دې لپاره ده چې یو تخنیکي معطلي ده او هدف یې دا ده چې د امنیت شورا یو شمېر غړي وکولی شي هغه معلومات چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي دي د مشخصو نومونو ویستلو لپاره هغه په دقیق شکل باندې مطالعه کړي او وخت هم تعین شوی ده چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به دغه تصمیم اعلانېږي. او زموږ هیله او زموږ تمه دا ده چې تصمیم به مثبت شي.
ملګرو ملتونو امنیت شورا خو عملا دا ثابته کړه چې دوی غواړي د القاعده او طالبانو سره جلا جلا چلند وکړي او تقریبا دوی دا وایي چې زموږ د اقدام چې دی تر ډیره په افغانستان کې د سولې روانو هڅو سره یو ډول همکاري ده چې موږ کوو. اوس افغان حکومت له وسلوالو طالبانو څه تمه لري چې باید دوی په غبرګون کې څه ډول اقدام وکړي سو د سولې هڅې ګړندی شي؟
البته افغانستان حکومت ته موقف ډېر روښانه ده په دغه اړه باندې. د افغانستان حکومت داسې یو سوله غواړي چې هغه تلپاتې سوله وي، هغه عادلانه سوله وي او د سولې د مصالحې د مذاکراتو په جریان کې هغه درې اساسي اصولو ته په مکمل شکل باندې احترام وشي او هغه په نظر کې ونیول شي، او چې هغه درې اصول د افغانستان اساسي قانون ته احترام ده، د تروریستي ډلو سره د اړیکو ستول دي دغه مسله ستول دي دغه مسله مخالفینو چې د سولې پروسې ته راځي او همداراز یو سولېز ژوند ته تعهد ده او هوډ ده چې دوی به یې کوي نو دغه عمومي چوکاټ د مصالحې لپاره پر ځای ده او موږ هیله لرو چې دغه مشخص اقدام د افغانستان حکومت چې د ملګرو ملتونو د تعزیرات د لیست نه د یو شمېر مشخصو افرادو نومونه ووایي چې دا به وکولای شي چې د مصالحې د پروسې د پرمختګ لپاره یو مؤثر او ګټور ګام.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندو چې له تور لس څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نمونه د استقولو په مسأله کې د ځن پاړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوریدل شي او د غراس په منځنۍ سپه 1296 هم موږ په ټولو افغانستان او سیمه کې پیدا کول شي. یو مخکخ امریکایي سناتور وای ډیر ژر به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه اعلان شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو څو ورځو کې له خپلو جګپړو پوځي سلاکارانو سره په دې اړه سلا مشورې وکړې. ښاغلی اوباما د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایز سره په کتنه کې له افغانستان نه پروان اوړي کې د وتونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه خبرې وکړې. د سپینی ماڼۍ چارواکي وای پیټرایز اوباما ته د سرتیرو د کمونو په برخه کې بیلابیل وړاندیزونه وکړل او په پام کې ده چې د سرتیرو د وتلو پلان به ډیر شر اعلان شي او اوس د دې امریکایي سناتور له وینا ښکاري چې د سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه نږدې شوې ده. نور د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا په سنا کې د اکثریت دیموکراتانو مشر وایي چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د پام وړ شمیرې د ایستلو پریکړې ته ورنږدې شوې ده. دیموکرات سناتور هری ریډ له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو بهیر پیلېږي او د هیله لري او ډاډمن دی چې د وطنکو سرتیرو شمیر به د پام وړ وي. اوسمهال نږدې 1000 امریکایي سرتیري د افغانستان په جګړو کې ښکیل دي چې د دې شمیرې څخه 4000 په 2009 کال کې وروسته لدې چې باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه په کار پیل وکړ افغانستان ته استول شوې دي. سناتور ریډ چې تیرونه یې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایز سره وکتل پی بی ایس ټلویزیون ته وویل د ده په نظر د اوباما اداره به له افغانستانه د وتونکو سرتیرو شمیر او د مهالویش څرنګوالی دا اونۍ نه بله اونۍ اعلان کړي خو ده زیاته کړه چې دای د سپینې ماڼۍ د پریکړې د جزئیاتو په اړه هیڅ راز معلومات نه لري. ښاغلی ریډ همدارا زیادونه وکړه چې د امریکا خلک د افغانستان له لس کلنې جګړې څخه سخت ستړي شوي دي. هری ریډ چې د امریکا په سنا کې د اکثریت دیموکراتانو مشري کوي همداراز په لیبیا کې د ولسمشر باراک اوباما د اجراتو چې د کانګرس له تصویب پرته یې پیل کړی دي دفاع وکړه او ویل د جګړې د صلاحیتونو پریکړه لیک چې د پوځي اقداماتو په برخه کې د امریکا د ولسمشر او کانګرس دندې بیلوي. په لیبیا کې د معمر القذافي پر ضد له روانو عملیاتو سره اړه نه لري ځکه د په وینا هلته محارب ځواکونه نه دي استول شوي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو وکیلانو ګواښ کړی چې په لیبیا کې د امریکا د پوځي عملیاتو پیسې به بندې کړي ځکه ولسمشر اوباما د وکیلانو موافقه نه ده اخیستې.
او اوس له حمید مومند څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې لوستې دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن خپل زیاتره مطالب هغه بحثونو ته ځانګړي کړي چې په امریکا کې د افغانستان د روانې وضع په اړه روان دي. ویسا خپلواکه ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې د افغانستان په سر د اوباما اداره په دوه برخو ویشل شوې ده. ورسپانې لیکي چې د 2012 میلادي کال د انتخاباتو را رسیدل او د بودیجې کسر امریکا په افغانستان کې د سولې بهیر ته متمایله کړي. ورسپانې لیکي چې امریکا اوس مهال د بودیجې له بی ساري کسر سره مخامخ ده او هر هغه څوک چې امریکایانو ته دا ډاډ ورکړي چې دولتي او په ځانګړي ډول جنگي لګښتونه به کموي د بریا زیات چانس لري. روسپانه هم دغه ملحوظات ته په اشاره لیکي چې ممکن پر راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې روانې هڅې د امریکا مرکزی سیاست جوړ کړي. سرنوشت عدالت روسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا پوځ او د دفاع وزارت له اوباما غواړي چې له افغانستان د ځواکونو د وستلو لړۍ د 2012 میلادي کال په نومبر کې پیل کړي. د روسپانه په وینا د امریکا د دفاع وزارت دا ټینګار ځکه کوي چې له دې یوازې دوه میاشتې وروسته په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او دا کار به له اوباما سره مرسته وکړي چې په دویم ځل ولسمشر شي. روسپانه په خپل سر لیکنه کې هم په همدې مسله بحث کړی او لیکلی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وستل په سیمه او افغانستان کې د امریکا له ګټو او را روانو ټاکنو سره تړاو لري. خدمتګار نادلو تر روسپانه هم په امریکا کې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په اړه روانو بحثونو ته اشاره لیکلی چې داسې ښکاري چې د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه د 2012 میلادي کال نومبر میاشتې ته وغځول شي. روسپانه کله یوې خو دا مسله په امریکا کې له راتلونکو انتخاباتو سره تړلې بللې. له بل لوري لیکلی چې د امریکا پوځ غواړي د دوبی په دوو ګرمو میاشتو کې تر ممکن حده په طالبانو فشار راولي. په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره د سیمه ایزو هیوادونو همکاري بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخیستې. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلې چې افغان ولسمشر د شانګهای په سر مشریزه کې دا مسله مطرح کړه او د تړون لغړو هیوادونو غوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانانو سره همکاري وکړي. ورځپاڼه په اجلا مطلب کې سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا د وسمهال تر ټولو ستر اړتیا بلله چې افغانستان پکې مهم رول لوبولی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې ځینې هیوادونه په لوی لاس په دې برخه کې ستونزې او بې باوري رامنځته کوي چې د شانګهای تړونې باید مخه ونیسي.
له پاکستانه په خپل خواخه د افغان مهاجرانو د بیرته ستنېدو لړۍ کمزوره شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې یا یونیسیار مقامات ویلي سره لدی چې د ادارې پر روان کال کې ستنېدونکو کډوالو سره د نقدي مرستو کچه زیاته کړي، خو بیا هم د تیرو کلونو په نسبت افغانان بیرته ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. له 2002 کال راهیسې څه باندې 3.5 میلیونه افغانان د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستنه شوي او لا هم 1 میلیون او 600 زره هغه مهاجران چې په پاکستان کې دېره دي د دې هیواد لخوا د 2012 کال تر پای د اوسیدو قانوني اسناد ورکړ شوی. مجیب رحمان انګار په خبر رپورت لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو انیشیار وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خواخه د بیرته ستنېدنې بهیر کې د پام وړ کموالی راغلی. دا دغه ادارې د معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې د سږ کال د پروګرام شاوخوا 4 میاشتې پوره کیږي، خو د کډوالو د بیرته ستنېدو شمیره د تیرو کلونو په نسبت ډېره ټیټه ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان د دنیا اسلام خان په دې اړه آزادي رادیو سره په مرکه کې وویل،
دا کال چې کوم ریپیټریشن پروسس دی دا یو څه سلو دی د نورو کلو په نسبت. ریپیټریشن چې کوم وخت په مارچ کې شروع سولو، د مارچ څخه د نن ورځ پورې تقریبا 2000 خلک د ټول پاکستان څخه تللي دي. په دا کې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا څخه تللي دي چې تقریبا 2200 تللي دي، او 4000 وساوه تقریبا د بلوچستان څخه تللي دي، انور د پاکستان د مختلف سیمو څخه سند پنجاب اسلام آباد څخه تللي دي.
یو این ایچ سی آر د روان کال په پیل کې په خپل خواخه بیرته ستنېدونکو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري د هر کس پر سر نقدي مرستې له 100 امریکایي ډالرو نه 150 ته زیاتې کړې. څو وکولی شي ځینې هغه کډوال چې په دې برخه کې نیوکې لرلې هم بیرته ستنېدو ته تشویق کړي، خو دنیا اسلام خان وایي دا کاري هم چندانی ګټور ثابت نه شو.
کوم چې هغه خیال و چې خلک زیاتره د پیسو د پاره ریپیټریشن کوي، او دا هغه خلک نه دي چې واقعي خپل وطن ته تګ غواړي، نو دا خبره غلطه ثابت شوله. په دې چې صرف هغه خلک افغانستان ته روان دي چې څوک دا محسوسوي چې په افغانستان کې بندي ته هغه سهولتونه یې چې کم دي په پاکستان کې ترلاسه کوله.
دنیا اسلام خان وایي که څه هم د بیرته ستنېدو بهیر رضاکارانه دی، خو یو این ایچ سی آر د دې لړۍ د ګړندي کولو او په ډېر شمېر کې د کډوالو د بیرته ستنېدو په هدف په پام کې لري چې د ژمنې رخصتیو پر مهال هم خپل کار جاری وساتي.
په ژمي کې چې کوم نارمل بریک بکې دی دې کال باغ نه کیږي، او د ریپیټریشن به یو این ایچ سی آر فیسیلیټیټ کوي. کم از کم په خیبر پښتونخوا کې چې کوم پېښور کې چمکني ریپیټریشن سینټر دی، داغه په لارې چې څوک څوک تا غواړي داغه د پاره به دا ټول کال
ریپیټریشن شروع. له پاکستانه په خپل خواخه د افغان مهاجرینو د بیرته ستنېدو بهیر چې په 2002 میلادي کال کې پیل شوی، هر کال د مارچ په لومړۍ نیټه پیلېږي او د اکتوبر تر پای دوام مومي. په لومړیو کلونو کې به له هر بیرته ستنېدونکي کس سره شاوخوا 100 امریکایي ډالر مرسته کېده، خو له 2001 میلادي کال راهیسې یوازې هغه کورنۍ له دې مرستو برخمنې دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ای سی آر د معلوماتو له مخې په دې موده کې ټولټال 3.5 میلیونه افغان کډوال د دې ادارې په مرسته په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي او دا مهال شاوخوا 1 میلیون او 6 لکه هغه افغان کډوال لا هم په پاکستان کې دېره دي چې د 2012 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عثمان غنی د لوګر څخه په خپل اس ام اس کې لیکي له وطن سره مینه په حقیقت کې له ایمان سره مینه ده. افغانان وایي چې خپل هیواد ور باندې ګران دی، خو په دغه څو لسیزو کې دا خبره ثابته شوې چې افغانان ته خپل شخصي ګټې ډېرې مهمې دي. کانانان د پردیو په ډول به نڅانه کوله. همدا اوس وینو چې په پارلمان کې داسې کسان ناست دي چې د ګاونډیو هیوادونو د اهدافو لپاره کار کوي. دا راز د وزیرانو مهم خون نشته چې په هر یو لاس کې دي، فکر کوي چې دا به سم سړی وي، خو آخر یې اصلیت معلوم شي چې تر وطن او وطنوال تیریږي خو تر خپلو ګټو نه تیریږي. ادریس اتل د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو له لارې مقاماتو څخه په خپل سمس کې غواړي چې د چارواکو هیله کوم چې اربکي پوس خپل سر ته پرینک دي. که چارواکي د دې مخنیوي ونه کړي نو د جنگ میدان به نور هم ګرم شي. اربکي خپل اهداف سرته رسوي، اربکي زورول کوي. دا کار د سبب کیږي چې خلک مجبور سي او د اربکیو پر خلاف وسله راوخلي. د کورنۍ جګړې د تودولو لپاره تر دې بلخه موقع نشته. تاسې زمونږ غږ ازادي راډیو او ری دونیم بجې شوې دی. له جناقا علي کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
نن غرمه د 1:30 بجې په شاوخوا کې د کابل ښار په مرکزی برخو کې د ډز غوږونه واورېدل شول. که څه هم چې امنیتي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي ډزې دوی کړي. افغان ځواکونو د ستونزو د څېړلو دوه ورځنی کنفرانس نن د جمهور رئیس حامد کرزي او د کابینې د یو شمېر غړو په حضور کې پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له پاکستان څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ورو شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو احتمالي پریکړې لیک په اړه خبرې وکړې چې د سوریې لخوا د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو ځپل پکې غندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط په نننۍ ګڼه کې په یوې مقالې کې لیکلي د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم لخوا د مخالفانو ټکول به په سوریه کې د بدلونونو لپاره تحرک بند نه کړي. ویل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دفاع او عدلي وزارت د جګپوړو وکیلانو د هغې قانوني مشورې خیال نه دی ساتلی چې وایي جمهور رئیس قانوني صلاحیت لري چې د کانګرس له تصویب پرته په لیبیا باندې هوایي بمباریو ته دوام ورکړي. د لیبیا یاغیانو د معمر القذافي ملاتړو ځواکونو د مرکز ترابلس په ختیځ کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې جګړې کړي. او د مراکش پاچا محمد شپږم په اساسي قانون کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل او وایي د شمالي افریقا د دغه هیواد سلطنتي نظام به مشروطه شاهي وي.
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام تاندې څنګه لري، خو له هغې نه مخکې د سولې په اړه یو مفصل رپورټ. د سولې عالي شورا د 2010 کال د جون په میاشت کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه رامنځته شو چې یو کال یې بشپړ شوی دی، خو د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د تشکیل څخه یوازې 1 میاشت کېږي. که څه هم ځینې کتونکي وایي چې په تېر یو کال کې د سولې د عالي شورا لخوا د سولې هڅې نیمګړې دي، خو د دې شورا چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې په برخه کې د کور دننه سیمه ییز او نړیوال ملاتړ د جلب اول لپاره پراخي هڅې کړې دي. د سولې د علي شورا مرستيال اتاول الدین وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره په لومړي سر کې د افغانستان دننه او بهر ملاتړ ته اړتیا لري. یو شمېر کتونکو د سولې د علي شورا هڅې د دې لپاره هم نیمګړې بولي چې تر دې دمخه د مخالفو وسلوالو دولت او نړیوال ټولنې خو یو واحد ادرس نشته او له هر لوري د سولې د راوصولو لپاره مخالفین دولت او نړیوال ټولنه خبرې کوي. د ازادي راډیو خبريالې مخفي عزیزي په کابل کې د سولې د علي شورا د چارواکو، عامو خلکو او یو شمېر کتونکو سره خبرې کړې او د سولې د علي شورا د لاسته راوړنو ستونزو او حل لارو لپاره تفصیلي رپورت برابر کړی دی.
که څه هم ځینې کتونکي په تېرې وکال کې د سولې د عالي شورا کارونه نیمګړی بولي، خو د دې شورا چارواکي وایي چې د پخلاینې د هڅو لپاره یې په هیواد کې دننه او بهر پراخ ملاتړ جلب کړی دی. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالله الدین دې ته هیله مند دی چې د 2014 کال تر پایه به وکولی شي په افغانستان کې ملي یووالی ټینګ او د سولې امکانات برابر کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال وړاندې وایي
امید لرم چې 2023 کال پورې زموږ پروژه نوره پای ته ورسیږي او صلح تامین شوي واوسي، خارجي قوتونه د ملک نه وتلي وي، ملي وحدت تامین واوسي او د راتلونکي نظام لپاره توافق ترسره شوی، د افغانستان خلک د یو باثباته د صلحې لرونکي هیواد وګوري، بیا به هلته نورې دا خبرې نه اوسي. دا خو داسې پروژه نه ده ګني چې دا په 10 کاله دوام کوي. نه هغه غوښتنه چې خارجي قوتونه باید د افغانستان نه ووځي تر 2023 کال کې دا تکمیلېږي، دا هغه اولنۍ او جدي غوښتنه ده چې وخت دا شرط منتفي کیږي او پوره کیږي په اصطلاح. طبعا به صلح منځته راځي.
د دې شورا په وینا دوی نه یوازې په هیواد کې دننه په 13 ولایتونو کې د خپلو د دفترونو په پرانیستلو سره هڅې ګړندۍ کړي، بلکې له هیواده بهر په سیمه ایزه او نړیواله کچه د پراخ ملاتړ د جلبولو لپاره کار کوي. خو کتونکي او په تیره بیا ځینې پخواني طالب چارواکي دا هڅې ځکه نیمګړي بولي چې د دوی په وینا د دغو هڅو لپاره یو مشخص ادرس نه دی موجود. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وویل چې د افغان دولت نړیوالې ټولنې څخه بیلابیل هیوادونه او د مخالفینو جلا جلا کسان د سولې خبرې کوي چې اغیز نه لري او د خپل لور یو سم استازیتوب نشي کولای. دا چې د ښاغلي متوکل په باور رواني هڅې د طالبانو لپاره د قناعت وړ دي که څنګه، داسې یې ځوابوي.
په داسې یو حالت کې چې د افغانستان دولت مشران خپله هم د دغه غل ډوله حالاتو څخه رنج جوړي او اظهارات کوي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی هم په دغسې یو دولت باندې باور نه کوي. نو بنام ضرور ده چې د سولې لپاره درې سره ښکیل اړخونه، خپله طالبان، د افغانستان دولت او خارجي ټولنه، بهرنیان، د دغو جدیوالی، د دغو فعاله کېدل، دغو د ادرسونو تثبیت دا ډېره مرسته کولی شي. نو اوس به فکر نه کوم چې طالبان په دغسې شورا باندې باور ولري.
د ځانګړي ادرس مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده مخکې د طالبانو په استازیتوب د ملا منصور په نامه یو کس له افغان چارواکو سره خبرې وکړې، خو بیا معلومه شوه چې دی په کوټه کې یو عادي دوکاندار و. خو د سولې عالي شورا وایي چې د همدې ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي چې په یوه هیواد کې وسلوالو مخالفینو ته دفتر پرانستل شي څو له یو واحد ادرس سره خبرې وشي. د مخالفینو په ځانګړي ډول د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو بحثونه د ترکیې، قزاقستان، سعودي عربستان او ترکمن افغانستان سره شوی چې ټولو طالبانو ته د رسمي دفترونو لور کولو سره موافقه کړې ده. د سولې عالی شورا وایي چې په ترکیه کې طالبانو ته د دفتر کار یې بشپړ کړی او په لنډ وخت کې به د مخالفو وسلوالو د ډلو استازي په دغه هیواد کې مذاکرو ته کینی. میرمن هوا عالم نورستانی په دې اړه داسې توضیح وړاندې کوي.
بعضي قوماندانانو، بعضي رهبران، فرض مثال د مخالفینو، هغه ځانته د ملاقات لپاره یو مسمون ځای غوښتي. هغه مسمون ځای زموږ لپاره ورته ترکیه و او دوی په موافقه تقریبا نهایي هغه ته رسیدلي دي چې انشاءالله هلته به دفتر پرانیستل کیږي او د دوی سره به بیا خبرې. دفتر ورته ورکړ شوی ده، خو داسې رسمانې په کار شروع نه ده. دا دفتر به په دې خاطر وي چې زموږ د تفاهم او د مذاکرې ځای به هلته وي.
له بل لوري یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د دریو لسیزو څخه ډېره جګړه په لنډ وخت کې پای ته نشي رسېدلی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر په داسې حال کې چې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، دا هم وایي چې په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ته د دې لپاره هم ډېره اړتیا ده چې روانه جګړه نړیواله بڼه لري.
دلته داخلي او خارجي مشکلات موږ لرو. سولې په شورا کې هغه چې غوږ شته چې د دې سولې د شورا د اهدافو سره موافقه لري، حتی مخالفت کوي. ابراهیم دي چې د باندې هم دغه مخالفتونه شته چې پاکستان باید دلته موږ سره همکاري کړی وای. اصلا دا د سولې پروسه کې کچېری موږ غواړو چې دا سوله پروسه باید د پاکستان همکاري موږ سره موجود وي، تر څو چې دا دننه او د باندې ملاتړ نه وي دغه سولې شورا نشي کوم شی کولای.
په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ په جلبولو دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې وسلوال مخالفین بیا د خبرو د پیل لپاره ځینې مهم شرایط لري. د وسلوال مخالفینو یوه اساسي غوښتنه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د ښاغلي لودین په وینا د امنیتي مسؤلیتونو ته انتقال بهیر له بشپړېدو سره به پوره شي. خو دا چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون چې ممکن له مخې امریکا ته دایمي اډې ورکړل شي کوم خنډ رامنځته نه کړي، ښاغلی لودین وایي چې له دې تړون سره به یوازې په هغه صورت کې موافقه کیږي چې د افغانستان خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، دینی او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. ښاغلی لیلودین وای دا ټول هغه څه دي چې د ټول مخالفینو په ګډون یې افغان ولس هم غواړي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه دودیزه لویه جرګه وکړي.
عنعنوي جرګه راغوښتل شوې ده. عنعنوي جرګه به پنځو شپږ میاشتو کې د خپل لومړنی مجلس کوي، بعد د هغې نه به دا مسله پارلمان ته ځي. په دې اسنا کې به مونږ په دې توانېدلي چې دولت د مسله مخالفینو سره په ډېرو مسایلو باندې مونږ جزئي بحثونه وکړو. نو کله چې بیا مونږ د دې سره د مذاکرې میز ته کینو، په همدغه موضوع کې هم مونږ د دې نظریات اخلو او د دې تازه ور په دې وخت کې به د مخالفینو سره خبرې ترې او حد رسیدلې. مونږ به امیدوار دي ته مدرس پیدا کړي، تر دغه وخته پورې به د مونږ سره د مذاکرې میز ته ناست اوسي، او همدارنګه د هغې نه به غوښتنه کېږي په دې جرګه کې چې اشتراک وکړي انشاءالله.
د سولې عالي شورا د 2010 کال د جون په میاشت کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه جوړه شوه چې پکې د نهو میرمنو په ګډون اویا تنه غړي لري. د دې شورا د جوړښت په اړه پورته شوې پوښتنه بله مسأله ده چې تر ډېره یې خلک د دوی په کارونو بې باور کړي. عام خلک د دې شورا د کارونو په اړه د شکونو د پورته کېدو یو اساسي علت د هغې په جوړښت کې په جګړه کې د ښکېلو کسانو موجودیت بولي.
محمد صابر هوا کمیشن په مشرانو کې کمبوتي او که د نورو غړو کې به کمبوتي، په دې کې جمهور رئیس کرزي ما په نظر د افغانستان خلکو ته هسې یو سترګو باندې پرده اچولې ده او هغوی غولوي. کله چې دوه مخالف ډلې سره د هغوی په منځ کې سوله کېږي یا هغوی خبرو ته کېنول کېږي، د هغوی په منځ کې درېیم کس باید داسې سړی کېنول شي چې هغه له دواړو سره ښې اړیکې ولري. نو زما په نظر باندې په دغسې حالاتو کې د افغانستان کې د سولې ټینګول یا سولې راوړل دا به یو ډېر ناممکنه خبره وي.
سیدالله، د سولې تر راوستو مخکې داسې شرطونه ایښودل کېږي چې هغه د سولې په نامه نه دي، هغه د سولې تر عنوان لاندې موږ نه سو بوللی. کوم شرایط چې ایښودل کېږي، درمګړی باید په دواړو طرفو داسې عملي کړي چې دواړه مساوي وساتل شي. یوه پروسه ده خو د سولې د راوستلو لپاره اغېزمنه نه ده او هېڅ یې هم نه دي کړي او هېڅ به هم نه کړی.
صدیق الله، د سولې شورا یوه داسې شورا ده که چېرته له یوې خوا نه د دولت د مخالفینو سره خبرې کېږي خو بل طرف ته د دولت موافق دلی چې یو څه دلته موجودیت لري، خپله په دولت کې برخه هم لري، هغه د مخالفت کوي. نو لومړی د دې په ځای چې د هغو سره خبرې وشي، باید په خپله په دولت کې په دې خبره باندې باید جوړ راسي تر څو د مخالفینو سره سوله وکړي. نو دا سوله په خپله د اول نه نیمګړې ده، ځکه چې دوی خپله سره جوړ نه دي.
خو د شورا یو شمېر غړي په دې نظر دي چې په شورا کې د هرې مخالفې ډلې او ګوند غړي شته چې په ښه ډول کولی شي د خپلو نورو مخالفو سره خبرو ته کښېني او هغوی سوله ایز ژوند ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا مشري د جمعیت اسلامي مشر برهان الدین رباني کوي چې لومړی مرستیال یې عطاالله الدین د حزب اسلامي غړی او دویم مرستیال عبدالحکیم مجاهد د طالبانو پخوانی چارواکی دی. حال دا چې د شورا دریم مرستیال یې اسدالله وفا ته چې د اوسني نظام ملاتړی دی ورکړل شوی. د سولې په عالي شورا کې نه میرمنې هم غړیتوب لري چې د سولې په بهیر کې د دوی کارونو ته تل د شک په سترګه کتل کېږي. میرمن هوا عالم نورستانی که څه هم د ښځو په لږ شمېر انتقاد کوي خو له دې سره مخالفه ده او وایي چې د دې شورا میرمنې د نارینه په څیر د سولې په هڅو کې مهم رول لوبوي. دا وایي چې وسلوال مخالفین هم له دوی سره نه یوازې دا چې کومه ستونزه نه لري، بلکې د نارینه په پرتله پر دوی زیات باور لري.
مخالفین باید په موږ ډېر باور وکړي. مخالف ما ته راغله، ما ته ویل زه تا سره کښېنم، ما سره ناست ده، داسې قوي طالب را سره ناست شوی او لکه خپل خور غوندې ما سره خبرې کړي، خپل مور غوندې ما سره خبرې کړي او د ډېر قوي پارټۍ چون را ته ویل چې ما مشا را سره هېڅ مشکل نه درلود. ما سره کښېناستې خپل د طالبۍ قصه یې راته وکړه چې ویل زه طالب شوی یم، څه مشکل مې ولې لاړلم، اوس څه غواړم. ټولې خبرې راته د تفاهم او د باور په فضا کې وکړې او ما ته وویل چې زه ستا نه ډېره کومک د همکارۍ غواړم، نظر یو نارینه ته، ځکه ته ما نه خرڅیې نه په ما معامله کوې.
خو له دې سره سره د دې شورا ځینې غړي بیا وایي چې ښځې په لوړه کچه مهمو او پټو خبرو کې نه وربلل کېږي او دغه حالت ښځې د خپلو حقوقو په اړه اندېښمنې کړي. د دوی په وینا ښځې بهرنیو هېوادونو ته له سفرونو او یو شمېر امتیازاتو هم محرومې ساتل شوي، خو میرمن نورستانۍ ډاډ ورکوي چې پرې به نږدي چې د مخالفینو سره په خبرو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې شي. د دې شورا غړي وایي که څه هم د دوی اساسي کار په لوړه کچه له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې له دوه سره ډېر مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. د سولې عالي شورا په دې لټه کې ده چې نه یوازې د افغان دولت له دوو لویو مخالفو لوریو یعنې حزب اسلامي او طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې د پولو هاخوا د حقاني شبکه او د کوټې شورا سره هم خبرې کوي. د سولې د عالي شورا یوه بله هڅه هم د خپلو هڅو لپاره د بودیجې پیدا کول دي چې تر دې دمه د امریکا په ګډون د یو شمېر لویدیځو هېوادونو لخوا ورکول کېږي. خو د شورا چارواکي وایي چې ټوله هغه لوړه بودیجه چې د مرسته کوونکو هېوادونو څخه یې ترلاسه کوي د مالیې وزارت ته سپاري او د سکتوري وزارتونو لخوا د بیا رغونې په کارونو کې د خلکو د زړونو د خپلولو لپاره یې لګوي.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نظیفه رومان
تاند ځوانانو سلامونه په دې هله چروغ اوسی د خبرونه ز نظیفه رومان او زما همکاره نیلا حسن درته وړاندې کوو گران ځوانانو نننې خبرونه پر دغو مطالبو راڅرخي
د خبرونه په فایل کې دا تر پاره یو مطلب لرو چې دا مهال ځوانان کوم ډول ترونه زیات کاروي دا تر ګټي څه دي او تر باید څه ډول وکارول
شي او ورپسې به په ښوونځي کې د هلکانو پر یونیفورم وژغېږو چې آیا د ښوونې او روزنې په چوکاټ کې هم د هلکانو لپاره یونیفورم شته او که نه
د خبرونه په وروستۍ کې دونۍ سندره هم خپرېږي لازادي رادیو سره پاتې شئ
نیلا جانی اتر یو عربی کلمه ده او لکه څنګه چې په کتابونو کې راغلی دی د اسلام پیغمبر به هم د سکته په نوم اتر ډیر خوشاوله په ډیرو لرغونو زمانو کې اترونه په مصر هیواد کې جوړیده او بیا به په اتارو کې پلورل کېدله
نظیفه جانی په هغه زمانه کې مصریانو په خپلو عبادت ځایونو کې اتر د دودیزو مراسمو په ډول سوځول خو د وخت په تېرېدو سره لرغوني یونان اتر د ښه بوی لپاره په بېلابېلو رنګونو او ډولونو سره جوړ کړه چې دا د نن سبا زیات خلک د ښه بوی په توګه کاروي
بلې نیلا جانی د کابل ښار له یو اوسیدونکي محمد خوشحال سره په داسې حال کې مخ شوم چې په یوه دوکان کې د ځان لپاره اتر اخیستله له نوموړي مې وپوښتل چې کوم اتر یې ډېر خوښېږي
زه خپله د مطلب اسکیډ اتر ډېر معلوم په دې خاطر د بوی ډېر تیز ده نو گرمی کسی بوی ولگی چه تاسونه دا خولی بوی لال نشی نو دا زما پا دی خوکتی چه دا گرمی که استفاده کی باید دغه استفاده وشی پا دی موسم که دا غطر سکر زما خوکی چه کلا مطلب سه مطلب خپل جواب تا زما نو سفید زما اگر تایم کسی دا استفاده کنو مثلا تر موسیقی
نزفه چانی کم وقت دا سی چه سر مخصوی چه اتری وحلی او پرتابانی باید لگی دلی؟
نه زه خپل نه مقصد خود اترونو له ټولو شګونو سره سره د اترو استعمال خپل آداب لري که اتر په خپل طریقه و نه کارول سينو د ګټي پر ځای ممکن تاوان را منځته کړي د زابل ولایت اوسیدونکو محمد شپې د اترو د بی ځای استعمال فاره خپل یو خاطره راتوي
رضا وروي چې سوای
زما یو دوست ملګری مې زما سره د وتاک ملګری وو خو دا اتر استعمالول یو رقم اتر ول چې پر ما ډیر بد تاثیر کوي ځکه ما انرژي الرجي درلودله دیم په دې په دې چې دا د خوده تمزایمه جوړي او د مشکل سره خدا بیا مز باندې تکلیف نه کتل دغه اتر به استعمالول
نیلا جانې محمد شفیع هم دا ډول وایي یو شمیر هغه کسان چې د اترو له استعمال سره بلد نه دي لدا ساترونو څخه کار اخلي چې شاو خانورو کسانو ته مشکل جوړوي نو موري زیاتوي
اتر خوشبوې ده نو مې اترې خاطر چې نه اتر نه وي ډېر خراب بد بوې چې خلکو ته مشکلات رامنځته کوي او خلک په ځای جوړ سره نو دا سترو مې شي خلکو ته مزاحمت جوړي په دې اترو والو سره خپل ځکه یو ډېر زیات استعمال یو بل ډېر ساتر نه یاره
چاسره مخسوی چې سر پر سر اتری ویلی او مشکلات من سره وړي
بلې نه لجانې ځنې داسې کسان ست چې په پر لپسې داول اتر کاروي ځوان نجیب الله چې د اترونو د بی ځای استعمال څخه خوښ نه دی دی هم وایي وای داسې کسان ست چې سر پر سر اترونه کاروي او په خپل شاوخوا کې نور خلکو ته هیڅ پام نه کوي راځو ورو چې دی نور څوایي
وا به ورو
داس خلک ست چې او مې سر ځان مې دی او کالي او سر پر سر اتر وهي چې هغه ورکشی او نور هم هغه بوی بطریگی اتر کده دی نور چه سموی دسی کسان دی چه اتر وی او خلکو تا مزایمت که بازی خلک دی نور آره دا خوی کار نده نور چه باید خلک کش سوکی چه اتر وی پزای وی سی ترگو خلک کش که پتنگ نیسی
گرانی همکاری او گنش میر کسان لدیس که خبر ندی چه ده خزینه و نارینه و دترونو ترمنز تا و پیرستا و کنه د لوګر اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور سي لا تر سره د نبلتیا پاړه خپل یو خاطره راټوي
او ری چې خاطره یې څنګه ده
یو ورځ دفتر ته ولاړم ما خصمه تر والی وو هلته چې ولاړم دفتر کې ټول همکاران را پټ پټ خندل زه په ځان کې لږ شکی شوم وروسته چې پوسوم چې دا ما د نارینه و اتر والی وي بیا زما هماغه اخري او اولی ځلو چې بیا ما اتر ونوالی
سشولی را والو زا بیای دخائش پری کسی کا
بیای دخائش پری کسی کا نیلا
ملا جان خبره چې د اترونو قیمتونه څومره دي؟
وو نظیفه جانې، په دې وروستیو کې اترونه ډېر قیمت شوي دي.
بلې، د کابل ښار په ګلبهار سنټر کې مې له یوه دوکاندار سلیمان څخه وپوښتل چې اوس مهال ځوانان کوم ډول اترونه ډېر اخلي او د اترونو قیمتونه څومره دي. هغه راته وویل
درې زره نه به زیاتې مونږ سره اترونه قسمونه ډولونه چې کم یو دي. ځوانان په دغه وخت کې لږ تیز شانتي اترونه وړي، په دې فلحال په دې موسم کې، ځکه چې ګرمي ده او په ګرمۍ کې باید لږ شانتي تیز اتر استعمال شي. په ژمي کې بیا لږ ذره داسې نرم شانتي به استعمالوي، ځکه چې ژمي کې نه گرمی نه یخی نو مطلب تبندم نه چا، مگر چاپیریال د انسان خی خوشبوی نو هغه سره چې مونږ سره دی یو نیم سل لبون اتر واخلا تر و اتو زر بو بور اتر شتا.
تاسو له ازادي رادیو څخه د تاند څنګه خبرونه ته واجئ. www.azadiradio.com
گرانیم کاری، که خوشبویی و اترونه د انسانانو په ښکلا او جذبه کې اهمیت لري، نو یونیفورم یا په ځانګړي سازمان کې یو شان جامع غوستلم د ځینو کسانو په نظر خپله خاصه جذبه لري.
بلې، همدا ډول ده. موږ هم د خپرونې دوهمه برخه د زده کوونکو یونیفورم ته بیله کړې ده.
بلې نظیفه جانی، د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې انجونې زده کوونکي خپل یونیفورم لري، خو هلکان بیا یونیفورم نه لري.
زه چې انجونو ته ګورم، په ښوونځي کې ټولو انجونو یونیفورم مراعت کړی دي، خو هلکان په یونیفورم کې نه تر سترګو کېږي. د کابل ښار له یوه اوسیدونکي احمد خالد نیازي څخه مې وپوښتل چې د یوه زده کوونکي لپاره یونیفورم څومره ګټور دی.
یونیفورم یو توپیر دی، د مکتب د یو زده کوونکي او د یو د کوڅې د اورکي ترمنځ یو توپیر دی. دا او دا ډېر ښه وي چې مکتب یو نظم ډسپلین مکتب کې راولي. فرق کېږي په ښار په کوڅو په عرض کې، فرق کېږي چې دا متعلم دی او که دا کوڅو الګ دی. زه خپله یونیفورم اغوستی او ما خپله خوښ دی.
ګران همکاري، خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د اقتصادي مشکلاتو له امله نشي کولی د خپلو اولادونو لپاره ځانګړی یونیفورم برابر کړي.
نو نیلا جانې، همدا خبره ده، کله کله چاته د اقتصاد د اجازه نه ورکوي چې څوک ښوونځي ته په ځانګړي یونیفورم کې ولاړ شي. نصر احمد چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی داسې وایي.
زما سره د یونیفورم توان نشته چې زه یونیفورم هغه کوم واغوندم، او که چېرته مثلا موږ کار وکړو نه شو تللی موږ مکتب کې غیر حاضر کوي. نو همدلته تاسو به خبر یاست چې تهذیب نمره هغه کې ګرځوي. نو اقتصادي مشکلات خو زیاتې په میاشت کې یو دانه یخن کاک نه کوي.
نیلا جانې، که ځینې کسان د نیستۍ او غربت له امله نسی کولای چې په ځانګړي یونیفورم کې ښوونځي ته ولاړ شي، نو ځینې داسې کسان بیا هم شته چې د سیمه ییزو دودونو او د خلکو د غوښتنو له امله ښوونځي ته په ځانګړي یونیفورم کې تګ راتګ شنه ګڼي.
ونظیفه جانې، محمد شبی چې ځان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي راپېژني داسې وایي.
په همدغه کالي ساده کالي مو خدي چې مونږ لاړ شو، که دلته مونږ پتلون واغوندو خلک مونږ پورې خاندي. دلته ټول خلک کالي اغوندي، ما نه دي لیدلي چې دلته پتلون څوک واغوندي. مونږ مقصد درس وایي، همدا درس مونږ
پر ولایتونو سربیره په مرکز کابل کې هم یو شمیر زده کوونکي په دې نظر دي چې یونیفورم باید یوازې پر انجونو عملي سي، نه پر هلکانو. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې انجونې یونیفورم اغوندي خو هلکان نه مراتوي. د کابل ښار اوسیدونکی سردار محمد وایي هلکان له ښوونځي څخه تر رخصتېدو وروسته د کاروبار ځایونو ته ځي. دی وایي نو ځکه خو ښوونځي ته په کالیو کې تګ دې نه منع کېږي.
هلکان مشکل لري چې مکتب نه وځي، کار کوي هلکان. نو زما په نظر هلکان یونیفورم غنه ده، ځکه چې هلکان کار کوي نشي کولی، کله رخصتي کې بیا خپل ځي خپل کار ده. انجینې خو مکتب ته راځي او بیرته خپل کور ته ځي. ما فکر سي انجینې د سونه یونیفورم د افغانستان کلتور ته برابرې نو ښه ده.
نیلا جانې، ننګیالی هغه ځوان دی چې وایي که یو زده کوونکی یونیفورم واغوندي نو منظم به ښکاره سي.
رښتیا هم که یو زده کوونکی یونیفورم واغوندي نو ډېر به ښایسته معلومیږي.
دغه ځوان د ښوونې او روزنې وزارت له مشرانو غواړي چې د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې د زده کوونکو یونیفورم منظم سي.
بعضې هلکان دي چې یونیفورم اغوندي او بعضې نه دي. دا مکتب ادارې ته کوم ضرر نه رسوي، دا خپل په یو نظم کې نه راځي. د وزارت معرف نه ته دا غواړو چې په هر مکتب ته چې وایي چې هلکان خپل په نظم کې په ډسپلین کې مکتب ته راسي او خپل درس جمع وکړي.
دا چې په ښوونځي کې د لوست پر مهال زده کوونکو ته یونیفورم څومره ګټور دی او د ښوونې او روزنې وزارت چارواکي په دې اړه څه نظر لري، د نوموړي وزارت سلاکار ګل آغا احمدي وردګ داسې وایي.
هر افغان هیله لري چې د پوهنې نظام منظم یونیفورم ولري، منظم لباس ولري، هم د نارینه و دپاره هم د ښځینه و دپاره. دا چې د ښځینه و برخه کې تر ډیره حده تطبیق شوی دی، دا ډیره ښه خبره ده او موږ یې تقدیر کوو او هیله لرو چې موږ هلکان ته هم په آینده کې د دوی د ژوند د سمون سره، د اقتصادي ژوند او د هر اړخي ژوند د سمون سره، دوی ته هم منظم لباس تعین شي.
نظیفه جانې د رپورټونو له مخې درې کاله وړاندې هم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت خبر ورکړی و چې ډېر ژر به د ټول افغانستان په ښوونځیو کې د هلکانو یونیفورم هم تنظیم کړي، خو داسې ښکاري چې نوموړی وزارت خپل دغه پلان نه دی عملي کړی.
نیلا جانې، په دې اړه چې ولې لا تر اوسه پورې د ښوونې او روزنې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې پر زده کوونکو یونیفورم عملي کړي، یو ځل بیا احمدي زیاتوي.
درې کاله مخکې داسې هیله وه چې افغانستان به نور د ناامنیو څخه خلاصېږي. زه فکر کوم چې لویه سبب یې هم دغه ناامنۍ او د جنجالونو اوږدوالی وي. یو اداره یا یو وزارت یا یو ارګان نه توانېږي چې خپل هغه پلانونه چې مخکې سنجولي په هغو باندې په پوره توګه موفقیت ولري. خو لاکن د پوهنې په برخه کې الحمدلله هم د کیفیت نگانه هم د کمیت نگانه ښه لاسته راوړنې لرو. د اوس زموږ د زده کوونکو تعداد 3.3 میلیونه څخه اوښتی دی.
نیلا جانې، د تاندې څانګې خپرونې مطالب همدومره وه.
مطالب خو همدومره وه نظیفه جانې، خو څنګه چې مو مخکې له اورېدونکو سره وعده کړې وه، اوس به یو سندره د شفیق مرید په آواز واورو.
بلې سندره اورو.
से पता मयंदी जड़गी पता मयं बंगड़ी 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 बंगड़ी
درنو ځوانانو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. که تاسې په اړه خپل نظر شریکول غواړي، نو کولی سئ چې موږ ته یې پر دې پته په لیک کې راولېږي.
زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 41 کابل افغانستان.
تاسې هم دا خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو پاڼه هم لوستلی او اورېدلی سئ. www.azadiradio.com. تر بیا
خې چاري.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو هم پکابل هم پی خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو در وطن غلط شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتوجدورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتوجدورنا ساپ دخمن پورشا ساتوجدورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
ګلالي ګل ګل ځوانا وبینو لمبه دل ستا ګل ګټه تنکی تنکی ماشوما بے وخت اور جدل بغل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن بغل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ساتھ وج دور نا اب دشمن اور شان ساتھ وج دور نا اب دشمن اور شان سما جانا جانا وطن افغان وطن سنا گلال نہ سنا لوئی پبارو دو کسل ددر تو ملے دو وفار گنا لوئی پبارو دو کسل ہر ذکر نوین ساسی دخ افغان وطن ہر ذکر نوین ساسی دخ افغان وطن ساد وجود ورنا اب دشمن اور شان ساد وجود ورنا اب دشمن سما جانا جانا وطنا افغان وطنا